خوشحال ریډیو ته ستړي مشي. د سهار 10 بجې شوې دي. د نهه ورځو د 2012 کال د جولای 23 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان تیر شپه امریکایي ډرون برید 12 مشکوک وسوال وجري دي او په یوې موټر بمی چاودنه کې درې ځایي کسان وژل شوي دي. تاسو به د سیمې د تازه حالاتو هم خبرو. خو اول زموږ د همکار ګوروال کاکړ نه د رواني ګړۍ تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 12 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستي قومندان 5 تنه پولیسو ته زهرجن مواد ورکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام پر ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړې دي چې د خپلو کیمیاوي وسلو د خوشي پرېښودو غمجنه تیروتنه دي نه کوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 12 مشکوک وسله وال وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دا برید بیګاله 9 بجو وروسته د شوال تحصیل په درې نشتر سیمه کې ترسره شو. دا سیمه د میرانشاه په لویدیز کې 10 کیلومتر لري د افغانستان له پولیس سره نږدې پرته ده. چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې د وسله والو طالبانو یو پټنځای په نښه کړی او شپږ توغندي پرې غورځولې دي. دوی وایي چې په دې کور کې 12 وسلوال موجود وو ټول وجل سوی دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو هم مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دي چې په دې برید کې 12 وسلوال وجل سوی دي. د پښمالو وزیرستان کې په روانه میاشت کې د بې پیلوټ الوتکو دریم برید دي. بل پلو د تخیل تحصیل په لټکه سیمه کې د ځای خلکو یو موټر د سړک پر غاړه پر شخصي بم ختلې چې لعمله 14 سوی او درې تنه پکې وژل سوی دي. چارواکو ویلي چې دا پیښه هم بیګا هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ځای خلک په خپل موټر کې د کور پر خوا روان وو. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې قومندان 5 تنه پولیسو ته زهرجن مواد ورکړي دي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن فراهي مشال ریډیو ته وویل چې میرویس نومي دا قومندان له پرون راهیسې له خپلو 1400 ملګرو سره ورک دی. د طالبانو ویاند کاری یوسف ویلی د پولیسو دا کمانډان له طالبانو سره یو ځای شوی دی. خو د فراه ولایت چارواکو تر اوسه پورې په رسمي توګه دا موضوع نه ده تایید کړی. د افغانستان د پروان ولایت پولیس وایي د برېښنا د چارو د درې انجینرانو د قتل د عاملینو د پیدا کولو په لټه کې دي. دوه افغان او یو امریکایي انجینیر تېر ورځ د غوربند بامیانو پر لوی لار د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ د امنیتي کمانډان صالح محمد وویل چې دا انجینران په موټر کې روان وو چې نامعلوم کسانو پرې ډزې وکړې. د زیاته کړه چې له یو کور کرولا ډول موټر څخه د شاوخوا دې کسانو پر موټر ډزې سوي دي. نور معلومات نسته او د هغه په خبره برید کوونکي تښتېدلې دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې درو انجینرانو د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام پر ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړې دي چې د خپلو کیمیاوي وسلو د خوشي پرېښودو غمجنه تیروتنه دي نه کوي. امریکای ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل کچيري بشار الاسد او د هغه رژیم داسې وکړل نو به نړیواله ټولنه او امریکا د دې زموار وګرځوي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویل
We will continue to work with our friends and our allies and the Syrian opposition on behalf of
They why mujba la khulu dostano malguro aw da sham la opposition sara pa gada kar kul ta dawam workro pa di hila chi yewi da si urzi barasi chi da sham khalq yow da si hukumat walari kum chi da dui bunyadi huquq ta dranawai walari aw dui pa aman azadi aw izzat ki jund wakri د مشک پرون دړه کور کړه چې کچيري نړي په دې هواد کې پوزي مداخله وکړه نو پر زید به لکه می وسلو کار وخستل سي. هغوی وویل چې دا وسلې به دوی د خپل خلکو پر زید ونه کاروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د شام د دړکه ناسمه وبلله او پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د داسې ګام د مخنیوي لپاره دی چمتو اوسي. شام پرون د عربي ټولنې هغه وړاندیز هم رد کړی دی چې که بشار الاسد واک پرېږدي نو بل خپل کورنۍ سره په خوندي توګه له هېواده وایستل سي. امریکا د عراق په پلازمینه بغداد او د هغه په شاوخوا کې د ډزو او بمی چاودنو هغه لړۍ غندلې ده چې تر سلو زیات کسان یې ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولینډ د دوشنبه په ورځ وویل چې داسې تشدد د روژې په میاشت کې په خاصه توګه ځورونکی دی.
We strongly condemn these attacks which took place today
دا وای موږ د دې بردونو په کلکه غندنه کوو چې نن او د اونۍ په پای کې په عراق کې رامنځته سو. د بیګنا خلکو په نشه کول همیشه یو بوزدل کار دی او په خاصه توګه د روژې په پاکه میاشت کې یو غلط عمل دی. عراقی چارواکو ویلي چې په دیارلس ښارونو کې یو ویشت بریدونه ترسره سوي چې تر سلو زیات کسان یې وژلي او شاوخوا 200 نور یې ټپي کړي دي. ویل کېږي چې دا پرونی پیښې په دې هیواد کې په روان کال کې په یوه ورځ کې تر ټولو خونړۍ وې. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نو اوریدل. تاسو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې باوري په شمالي وزیرستان تیر شپه امریکایي ډرون برید دولس مشکوک وسوال وجلی دي. د خوراک نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د فند د کمی سره مخامخ دي. اخوا حکومت وایي په کمپونو کې د بیکاره شو خلکو د خوراک په مسلو خبر دي. دا چې په افغانستان کې ټولنیز میډیا ځوانان او مشران څنګه استعمالوي
بل یو مسله په یو سلسله کرکټر کې موږ غوښته په ټویټر کې لیکي او هغه څوک چې کانزرواتیو نه دی هغه هم لیکي او بس او خبرې جوړیږي.
او په چمن کې به د هندوانو د ژوند او کار روزګار هم ځان خبرو
چې د لارو ستاسو نومونه چې دغه بازار دی صنعت بازار دی دوی هندونو دی ته جګلام ورته دی هندونو دی نو او په چمن فشار دی خو نه مونږ د څه کار وایسته دي
د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو د روانې خبرونې لومړي رپورت ته. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر شپه د امریکایي ډرون بریدونو کې دولس مشکوک وسوال وجل شوي دي. پولیټیکل انتظامیه وایي دغه بریدونه په یو کور ترسره شوي دي. دا په روانه میاشت کې داسې دریم ډرون برید دی چې په دغه سیمه ترسره شوی دی. اخوا په د تخیل سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې درې ځایي کسان هم وجل شوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی په دوا بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژلي شوي دي چې 12 د بی پایلوټ الوتکو په میزایلی برید او درې نور د سړک غاړې سره خخ کړي شوي بم د چاودېدو له کابله وژل شوي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې 13 شپه د 9 بجو وروسته د سرخار میرانشان خواوشه او 1 کیلومتر لویدیز افغان پولې ته نږدې تحصیل شوال درې نشتر په سیمه کې ډرون جازونو د طالب وسلوالو یو پټنځای په نخا کړ چې باندې شپږ میزایل و داغل. د چارواکو په وینا په یاد شوي پټنزا یا کور باندې اول سلور او لږ شېبه وروسته دوه نور میزایل وورول شول چې په نتیجه کې د غلطه ټول 12 طالب وسلوال ووژل او په نخه شوی کور هم په بشپړه توګه تباه شو. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د وژل شوو شمېره 12 ښودلې ده. دوی وایي چې په وژل شوو کې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړي وسلوال شامل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو تر مخه دویمه پیخه تحصیل د تاخیل ماچا مداخل لټک سیمه کې د شپې هغه مهال وشوه کله چې د ځایي اوسیدونکو گاډې د خپل کلی په طرف روان وو چې په لاره کې د سړک غاړې سره خخ کړي شوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې درې کسان ووژل شول. د ډرون جازونو لخوا میزایلی برید په داسې حال کې ترسره شو چې څو ورځې وړاندې د پاکستان او امریکا ترمنځ روان وخت دپاره د ډرون بریدونو په اړه خبرې اترې شوې وې چې امریکا به د پاکستان استخباراتو سره معلومات شریکوي چې په نتیجه کې به ډرون بریدونه کیږي. د پاکستان دولت او مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونه ډرون بریدونه غندي او د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد یې ګڼي خو امریکا ډرون بریدونه د القاعده ملاتړي وسلوالو د منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د روانې میاشتې د غادریم برید دی. د نوړان دی برید روانې میاشتې پر شپږمه نیټه د تحصیل د تاخیل زوی نارای سیمه کې د وسلوالو پر یو کور باندې شوی و چې په نتیجه کې ټول یو ویش کسان وژلې شوي ول. په دغه برید کې زیاتره وسلوال او بعضې عام خلک چې د وړاندې ترسره شوي میزایلي برید نه پس په امدادي سرګرمیانو کې بوخت ول د منځه تللي و.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو ته غوږی. د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی ویلي چې په پاکستان کې د هغوی روانې پروژې د فنډ د کمښت له وجې بندېدای شي. د ډبلیو ایف پی د فنډ د کمی زیات اثرات به په پاکستان کې په داخلي توګه په بېکوره شو کډوالو وغورځېږي چې په کیمپونو کې ژوند کوي او د وړاندې نه د خوراک د یو شمېر مسلو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام یره کار کړی د چې پاکستان کې روان د خوراک د نړیوال ادارې مختلفې پروژې د فند د کمخله وجې بندې دي شي. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ویان امجد جمال مشال ریډیو ته وویل چې د خوراک د نړیوال ادارې پروژو له سخ کال د 193 میلیون ډالرو ضرورت وو چې اوس ورته د 80 میلیون ډالرو کمې مخته دي او کدا کمې پوره نکړې شو نو پاکستان کې ته 12 لکه خلک متاثر کېدې شي.
نمونه د فند د کمښت لوجه متاثر کېدی شي او که هغه کې د جولای نه تر دسمبر پورې موږ سره 80 میلیون ډالر فندز را نشي نو زموږ د نیوټریشن فود فار ورک سکول فیډینګ او د قبایلی سیمو متاثرین لپاره چې کوم پروګرامونه دي د هغه د بندیدو یاره ده. په دې سلسله کې موږ ډونرز او خلیج ملکونو ډونر سره چې کوم زموږ سره د فند ضرورت دي د هغه په حق له خبرې اترې شروع کړې دي. خلا تر اوسه پورې پکې څه خاص پیشرفت نه دي شوې.
د نوموړي د وینا تر مخه چې په ملک کې د خوراک د نړیوال ادارې د نورو پروژو په شان د جلوزو کیم کډوال هم د فند د کمې له وجې متاثر کېدې شي.
د کډوال لپاره چې کم خوراکي مواد موږ ورکو نو هغه کې موږ 50% کمې کړې دي. لکه دالونه د ماشومانو خوراک او بسکټ وغیرہ مو کمې کړې دي ځکه چې زمونږ دا پروګرام د فند د سخت کمښت سره مخ دی. ښکاره خبره ده چې فند را سره نه وي نو دا خوراکي پروګرام مخ کې نشي تللی. زمونږ خپل کوشش دی چې زر تر زره فند ملاو شي چې دا پروګرام د ځنډ ښکار نشي او که موږ ته نور فند نه ملاویږي نو کېدای شي ستمبر نه پس موږ دا پروګرام بند کړو.
هم په دې سلسله کې کله چې مشال ریډیو د جلوزو کډوال کې مشر نور اکبر افریدی نه وپوښتل نو هغه وویل چې که داسې د خوراک د کمې څخه خبره مخ ته راغله نو په دې لړ کې به د نورو مرستندویو ادارو کومک حاصل کړی شي.
بالکل ختم شو یا بالکل مونږ ته ویلې شي چې بدینا پس بیا مونږ نه کوو. که چېرې داسې ویلې شو نو مونږ مختلف بیا نور ارګنایزیشن شته مونږ به هغې ته بیا ریکوست کوو او دا خو زمونږ خلک دي زمونږ د ملک خلک دي نو خامخا ذمهوار حکومت بالي. داسې خو نه ده چې کنې حکومت د دې نه ناخبره دی یا به دا خلک په دې پرېږدي. داسې هېڅ خبره نشته.
د جلوزو کیمپ د مشر نور اکبر افریدی د وینا تر مخه دا وخت په کیمپ کې 15,000 کورنۍ ژوند کوي. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې ګڼ شمېر رجسٹر شوی او غیر رجسٹر شوی دینی مدرسې موجود دي چې په کې په لکونو زده کوونکي دینی تعلیم حاصلوي. دا چې آیا په دغو مدرسو کې دوی ته د جدید دور زده کړې هم ورکړل کیږي، د دوی نصاب څنګه جوړیږي او فارغ شوی هلکان او جنکۍ بیا څه روزګار کوي او په خپل د دینی مدرسو زده کوونکي څه وایي، د دې ټولو خبرو تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یعنی د امن مطالعاتي اداره خپل یو ریپورت کې وایي په پاکستان کې د 12,000 نه تر 20,000 پورې رجسٹرډ شوی دینی مدرسې دي. د یادې ادارې مشر عامر رانا وایي د لړکې بیلابیل شمیرې راوړاندې کیږي چې د غیر رجسٹرډ شوی مدرسو په ګډون د مدرسو دا شمیر د یوې اندازې تر مخه د 30,000 نه زیات دی. د مدرسو کې په لکونو کسان دینی علم حاصلوي چې اندازتن 10,000 کسان ترې هر کال اوزي. د کې ځنې خلک علم مکمل کړي او ځنې سبق سرته د رسولو نه وړاندې مدرسه پرېږدي. په دې پښتنه چې د مدرسو نه په لکونو کې فارغ شوي دغه کسان عملی ژوند کې څه کردار لوبوي، امیر رانا وایي.
تین طرح کے ٹرینڈ ہے. د دینی مدرسو نه درې قسمه خلک وزي. لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسو نه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي، هغه یا خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي. د دویمې یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلک وکړي، هغه ورسره دنیاوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي. او درېمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي. هغه زیاتره عام کار، روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری له وجې زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقیز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي.
بلخوا د چارسدې په یوه مدرسه کې د روح الله شاه په نامه یو طالب وای د ژوند د دنیایي ضرورتونو هیڅ فکر نه کوي. خپل ژوند یې د دین د علم حاصلولو او خورولو لپاره وقف کړی دی.
هر کله چې انسان خپل رزق سوچ کوي کنه، نو هغه صرف د دنیاوي د تعلیم باندې منحصر نه ده. که یو سړی دا وایي چې ماره دنیا تعلیم اونه کنه زه به خوراک نه کوم، دا خبره داسې نه ده. البته د دنیا علوم یا عصري علوم چې خلک زده کوي، د دین نه طالبان نه صرف په دین کې ورته لږ اسانتیا را پیدا شي، او باقي چې رزق دی نو دا هغه الله وعده کړی ده، الله به هغه ورکوي. که یو بندر دنیا تعلیم وکړو هم به ولې رزق ورکېږي، او که دنیا تعلیم یې اونه کړو.
داراز هم په دغه مدرسه کې یو استاد الطاف حسین وایي څلور کال وړاندې یې علم سر ته رسولې او اوس یې د خورولو په کار کې اخته دی. نوموړی وایي که څه هم خاص آمدن یا تنخواه نه لري، خو د ژوند تقاضې یې په څه ناسه ډول پوره کېږي.
او دا د څه د دې سره تعلق دی نو کته د غړي بیا د جمعات کې امام شو نو هغه سره د داخله ته تنخواه خبرو کې 1000 یا 1200 یا 1500 د دې نه زیاتینه، او بیا چې دې دا درس کوي د ماشومان په خپل لوکل جماعتونو کې نو بعد مولا پیسې اخلي یا لسر به میاشي یا شلو به دغه داغه د تنظیم لري. زموږ د جمعات کې خدامه امامتي نشته، صرف دا درس دی او د ماشومان زیادت الا بالله، او باقي د دنیا ضرورتو لپاره بس هغه بس الله تمستر گینو بس خدای پاک ته تناچا کلا برابر کې ضرورت را لګوري. زمونږ هغه کار الله وکړي زمونږ په خدای باندې لګدونه یقین برابر شي.
بل اړخ ته پېښور یونیورسيټي کې د تعلیم او سیړنې د ادارې مشر ډاکټر وزیم خان وایي 200 وار وړاندیزونه کړي دي چې د دینی علم ترڅنګ په کار دي چې طالب علمانو ته عصري یا د موجوده دور تعلیم هم ورکړي شي، ځکه چې همدغه خلک بیا د عملی ژوند په هر ډګر بریالي کېدلی شي.
یره زما خو تا خپل تجربه نه کنه، دي زما مدرسو هم دورې موري کړی دي، مدرسو کې هم د درزل را ګرځلین. زه به ویم چې د دې عام طالب علمان چې کوم د انګریزي تعلیم کوي دا د مدرسو والا طالب علم مهنت یې امي ما ډیر مې ویلي. زما طالب علمان زما په و دې ښکار په پروفیسورای کې ما د شن علمان او د شن لکان ویلي چې هغه د مدرسو را وتی دي، هغه تر لسم پورې پرایویټ سبق ویلې دي هم دې مدرسو کې دغه طالب علمان او هغه چې وروته هغه د اکسلنس ریزلټ کولې دي چې په اف اف سی کې نمبر خارج شوی او بیا موږ سره راغلی وي. هغه سره د انګریزي نه خبر راخنو خو چې وخت په وخت اراده دا وکړه هغه په ثینکینګ او سوچ کې ډېر لوی فرق راغلی دی.
دا راز په پېښور یونیورسيټي کې د شیخ زید اسلامیک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وای د مسلمانانو د زوال لوی وجه همدا ده چې دوی د دین علم جدا او د دنیا علم جدا ګڼي.
قران چته هم تعلیم ته په دې توګه نه ګوري چې دا دنیوي تعلیم دی او دا دینی تعلیم دی. الله سبحانه وتعالى آدم علیه السلام تخلیق سره یو دا غوی صفت دا بیان کوي علم آدم الاسماء كلها، یعنی آدم علیه السلام ته د ټولو سيزونو نمونه هم ورذکرې شو. مسلمانانو نظریه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعہ تعلیم یا څه ورته وای هغه د قران دلاندې تفشی دلاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء څه ورته یا انسټرومنٹل نالج څه ورته وای. انسټرومنٹل نالج مینز چاغه دا خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سيزونو ضرورت دی، نو مسلمان طالب علم، مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې جوړي چاغه په غو باندې حق وهي.
کارپوهان دا نظر لري چې که د دینی علم ترڅنګ از د کوونکو ته د موجوده دور سره سم تعلیم هم ورکړي شي، نو نه یوازې دا چې په لکونو خلک به د بیروزګارۍ نه بچ شي، بلکې هغه زیاتره خلک چې د تشدد او ناپوهۍ په لارو روان شي به د ټولنې بهترین انسانان جوړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګی ویل کیږي چې مدني سازمانونه د یوې ټولنې په پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي. په صوبه خیبر پښتونخوا کې یو شمیر غیر دولتي ادارې یا ان جی اوز د ولسی ژوند په بیلابیلو برخو کې کار کوي، خو دا چې ټولنیز پرمختګ په لو د ولس د نقطه نظر په بدلولو کې دوی تر کومه حده کامیاب شوي دي، ځواب ته به د هارون بچا په دې رپورټ کې غوښ شو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کوي خواته د خلکو ژوند له یو شمیر ستونزو سره مخ دی، نو بلې خواته مونږ ګورو چې دغه مشکلاتو د حل لپاره په دې وروستیو کې یو شمیر مدني سازمانونه هم مخې ته راغلي دي. په دوه کې ځینې د امنیت، سولې او امن لپاره کار کوي، او ځینې بیا د بشري، ښځو او ماشومانو د حقونو، همدغه راز د تعلیم او صحت په میدانونو کې خپل پروګرامونه پر مخ بیایي. پښتنه اداره ولاړیږي چې عام خلک د مدني سازمانونو یا ان جی اوز دغه کلتور ته په کم نظر ګوري او په خبرو او پروګرامونو یې تر کومه حده باور کوي. په پیښور کې د امن تحریک مشر او سماجی کارکون ادریس کمال یې په ځواب کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې راغلو تیرو ناورینونو غیر دولتي ادارو په لور د خلکو پر رویو کې مثبت بدلون راوستو.
په تیرو وختونو کې خدای خلاف ډېرې زیاتې پروپاګاندې وې، خو بیا چې کله زلزله راغله او هغه نه پس د سیلاب دغه راغی، نو دې کې د دې شکل هم بدل شو او خلکو دې ته چې کوم یو قسم لا ښه وګڼلی شو. مذهبي ټولنو چې دې خلاف کوم دغه کړی وو، پروپیګنډې کړې وې، نو اوس هغه پروپیګنډې خو ماتې دي او دلته چې کوم کارونه روان دي نو هغه خو ډېر ښه دي. مدني ټولنې خپل مختلفو خاص کر د ښځو په حوالو سره نو هغه د ګټې وړ دي. ہیومن رائٹس پا والے سارا لکداری وائلیشن ہوتی ہے فو آغا رنگی تیزی سرنی کی چکم پتیر وقتونو کی دے.
بلی خواتا دا سواد پا بحرین سی مکی دا تعلیم پا برخا کی کار کا ان کے زبیر توروالی وائی چے لبا دا مرغا پٹولن لکی دا جماعتون امامان اکثرا دا انجی اوز پا کار کے دا خند سبب گرزی.
ہر جماعت کی لکا شگرگاو خلقو سا چی مختلف دا خیخی ویلی کی گی نو آل تا بسا زمان دا مدنی کم انجیوگانی چی دی دا دو دی خبری بسو کاری دی خلقو سرا صرف پا فکری دی پا فکری دی سنو کی باندی دونا مین ندی او دونا دا غزی دی خو زیاد کنسان چی دی آغا خو مادی سو چی دی خو زما پکې یو دا دغه شو چې کله داسې ایشو راشي چې هغه ټول کمیونټي باندې یو ایشو راشي او هغه هغه لکه موږ اوچت کړو او دیانتداری او د ایمانداری سره چې هغه کې ونښلو
زبیر توروالی بیا په حکومتي ادارو کې د فساد شتون یو بل مسله یادوي چې وایي د مدني سازمانونو په کار یې بد اغیز کړی دی. د امن تحریک مشر ادریس کمال په عین وخت کې په سیاسي ګوندونو غږ کوي چې له مدني سازمانونو سره خپلې مرستې شریکې کړي چې دغه راز د په خبره د خلکو د ستونزو حل ته موثره لارې ولټول شي.
او څه د غیر سیاسي ادارو د وجنا، څه د مذهبي ګوندونو د وجنا، خو په سوسایټي کې دننه یو رد عمل شته د دې ستونو خلاف چې کله مونږ د خبرې کوو چې هغه د وومن د حقوقو په حوالې سره وي یا د انساني حقوقو په حوالې سره د هغې ته مرستې ډېرې ملاوېږي او امید لري چې وخت سره وخت سره چې کله دا سیګنا مونږ ډیولپ کړو نور خلک به هم چې کوم دننه مخکې ته شي. د دې وطن د پالیسانو ساتلو والا چې کوم خلک دي هغه زورور دي ډېر زیات. دا مدنی ټولنو دا آواز خوشتا خو په سیاسي آواز هم ملګ مدود طریقې سره دې کې شامل شو. زما په خیال دا سیده ډېر زر تر زر ودل کی
د کارپوهانو په اند مدني ټولنې ادارې د دې وړ دي چې د ټولنې ولستا خدمتو کې او په ټولنیز فکر او نظر کې بدلون راولي، خو ځینې داسې عوامل شته دي چې د دې سازمانونو او ادارو کار یې ورو کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ چې پکې فیسبوک او ټویټر د ټولو زیات کارول کیږي، په دې وروستو کې په افغانستان کې هم د معلوماتو ترلاسه کولو، رابطو او کمپینونو چلولو کې د وسیلې په توګه زیات استعمالیږي. په افغانستان کې د ټولنیزې میډیا کارکوونکي د دې هیواد پر سیاسي، ټولنیزو، معلوماتي او کلتوري موضوعاتو د خپل کار له اثراتو څومره مطمئن دي او آیا ټولنیزه میډیا دغه هیواد کې د بدلون لامل ګرځېدای شي، په دې اړه تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل لاورو.
په افغانستان کې اوس مهال ډیر ځوانان ټویټر او فیسبوک د خبرونو او معلوماتو شریکولو د یو وسیلې په توګه کاروي. د ټویټر پر پاڼه خبریالان او نور خلک دواړه خبرونه شریکوي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز موضوعات څېړي او بحثونه کوي. په لندن کې د افغان اډوکیسی انیشیټیو په نوم له یوې ادارې سره د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کارکوونکي او پر ټویټر فعال پیمانه ولیزې وایي دوی له ټولنیزې میډیا په سمدستي توګه له افغانستانه خبرونه ترلاسه کوي.
د سوشل میډیا د استعمال په افغانانو باندې اسپیشلی افغان جرنالیست چې استعمال کوي په افغانستان کې او دلته زموږ لپاره مهم دی. د دې خبرې چې دوی په اکثران دی په افغانستان کې هلته دی اغه امیډیټ نیوز دی اخی او موږ ته کوي چې نشر کې چې چې کیږي او څوک چې شي وایي.
د پیمانی خبرو ته په کتو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د ټویټر او فیسبوک په ذریعه خبر شوی خبرونه څومره د باور وړ دي. په دې اړه په کابل کې د جرمني خبری ایجنس ډی پی ای خبریال حارث کاکړ وایي زیاتره خبریالان په خپل معلوماتو ته لاسرسی لري او عام خلک هم له باوري سرچینو دا خبرونه خبروي.
په افغانستان کې هغه ځوانان چې هغه خبرونه د فیسبوک ټیټر لاري هغه کې په دې کې زیاتره هم موثق منبع، زیاتره هغه خبریالان دي چې دوی معلومات ته لاسرسی لري او دوی غواړي د فیسبوک یا د ټویټر د لارې دا معلومات نړۍ ته او خلکو ته ورسوي.
حارس کاکړ وایي ځنې عام کسان هم چې معلومات خپروي نو ورته کره معلومات ویلی شو. دی وایي کله کله خلک د پیښې له یوه ځای سره نږدې وي یا په هغه ځای کې وي او له هغه ځایه پر ټویټر خبر ورکړي.
ځینې کسان دي په حکومت کې کار کوي، څوک یو ځای کې کار کوي چې معلوماتو ته لاسرسی لري او هغه معلومات نشي کوی چې مثلا داسې بله لاره نه لري چې هغه معلومات خلکو سره شیر کی. مثلا ځینې کسان دي چې په یو پیښې سره مقابل کیږي، یو پیښه کیږي، یو حادثه کیږي.
پر ټویټر فعال پیمانه ولیزې وایي دی په خپل د ټولنیز میډیا د کارولو لارې ځان ته کار پیدا کړ. نوموړی وایي د ټولنیزو رسنیو له استعمال سره نه یوازې افغانان له بیلابیلو ادارو سره اړیکه کولای شي چې مرستې ترلاسه کړي، بلکې دا د افغانانو ترمنځ د رابطو او د مفکورو د ورکړې راکړې ذریعه هم ده.
چې افغانستان سره لینک لري او اورګنایزیشن چې افغانستان سره کومک کوي، موږ کوي چې موږ په خپل د دې ته نوې ایدیاز راوړو او د خپل پارت د افغانستان ته لپاره ډېر کار کوي.
د بشري چارو او مدني ټولنې فعال اورځلا اشرف چې د خپل کار پر مهال د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته ځي وایي ټولنیز میډیا له نړۍ سره افغانستان تړي، قیدونه او محدودیتونه لمنځوړي.
مخکې هغه اکثرا د بینالمللي ټولنې او مختلف مطبوعاتي کسانو د دادخواهي په برخه کې یا د اډوکیسی په برخه کې روابط موږ لپاره لږ مشکل و، ځکه هغه روابط د خاص چینلونو له طریقې نه راتله او هغه اصلي د خلکو نمایندګانو ته نه رسېده. نو دا سوشل میډیا دغه قیدونه او دغه محدودیتونه یې بالکل د منځه وړل.
له اورځلا مې پوښتنه وکړه آیا فیسبوک او ټویټر د افغانستان د خلکو په سیاسي او ټولنیز فکر کې بدلون راوستای شي یا یې راوستای دی؟ نوموړی وایي ټولنیز میډیا یو وسیله ده او له دې وسیلې محافظه کارا او ازادي پاله دواړه خلک ګټه پورته کوي. ورزلا وایي بدلون په دې شکل کې راغلی چې اوس خلک پر ټویټر او فیسبوک باس کوي او د سوک او مرمۍ استعمال یې پریښی دی.
کوم دغه سوشل میډیا کې او ما غومره چې هغه ځوانان چې کنزرویتیو نه دي پکې شامل دي او ما غومره یا لږ څه کم هغه کنزرویتیو کسان هم د سوشل میډیا نه استفاده کوي د خپل د نظریاتو تبلیغ لپاره. نو خی دې کې چې دغه باسونه د دې په ځای چې د سوک او د مرمۍ او د ټوپک او د جنگ د لاره نه چې په افغانستان تاریخ کې همیشه همدغه سی و اوس خلغه خبرې راځي کنزرویټیو مخبل یو مسله په یو سلسله کرکټر چې ما غلطه په ټویټر کې لیکي او هغه څوک چې کنزرویټیو نه دی هغه هم لیکي او بس او خبرې جوړیږي.
خبریال او د ټولنیز میډیا کارونکو حارث کاکړ وايي په افغانستان کې ډیر سیاستوال او ګوندونه پر فیسبوک او ټویټر خپل مقاصد او دریزونه خلکو ته د بحث لپاره وړاندې کوي.
ډیر هغه سیاسي کسان دي، سیاستوال دي او نور کسان دي چې د فیسبوک او ټویټر لاري خپلغه مقاصد خلکو ته رسوي. ځینې هغه حزبونه دي، ځینې موضوعات په فیسبوک کې را مطرح کی، هغه باندې بحثونه کیږي.
د ټولنیز میډیا کارونکي او فعالان ټول په دې اند دي چې په افغانستان کې د دې استعمال زیاتېدل به له وخت سره د هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالاتو کې د بدلون سبب وګرځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د همکار پامیر ساحل ریپورت مو اوریدو چې په سوشل میډیا یې جوړ کړی وو. دا چې سوشل میډیا په افغانستان کې ځوانان څنګه استعمالوي د سهارې لس نیمې بجې شوې دي. د بوریوال کاکړنا لړ خبرونه اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپولو ټالوتکي په برید کې دولس مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان د فرا ولایت چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستي کمانډان اووه تنه پولیسو ته زهرجن مواد ورکړي دي. د افغانستان د پروان ولایت پولیس وایي د برېښنا د چارو د درې انجنیرانو د قتل د عاملینو د پیدا کولو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د خوشې پرېښودلو غمجنه تیروتنه دی نه کوي، او امریکا د عراق په پلازمینه بغداد او د هغه په شاوخوا کې د ډزو او بمی چاودنو هغه لړۍ غندلې ده چې تر سلو زیات کسان یې ووژل.
مشال ریډیو ته غوږی. تاسو لاند خبرونه اوریدل. اوس هم پر روان خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو سرلیکونو او اداریو ته چې غټی کې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
نن پاکستانی د اردو او انګریزي ژبو ورسپاڼو خپل سرخطونو کې صدارنګ خبرونه راغستې دي. د انګریزي ژبې د نیوز او اکسپرس ټریبیون او د اردو ژبې جنگ ورسپاڼې خپل سرخط کې د سپریم کورټ خبر راغستې دي او لیکي چې پارلمان د عدلي ازادي نشي کومولې. د غرنګ مشرق ورسپاڼې هم دغه خبر راغستې دي او لیکي چې پارلمان د عدلي ازادي نشي محدود کولې. د اردو ژبې اکسپرس ورسپاڼې خپل سرخط کې دا خبر راغستې دي چې د لندن اولمپکس په حق له جعلي پاسپورتونو سکندل مخې ته راغلي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او برطانیې وزیر اعظمانو او د افغانستان د صدر ترمنځ اعلی سطحي مذاکراتو څو ورځو پس د کابل نه په پاکستان د الزام لګولو یو نوې سلسله شروع شوې ده، او افغانستان حکومت په پاکستان د سلور سو راکټونو د افغانستان په علاقو کې د غورځولو الزام لګولی دی. ادارې لیکي چې د پاکستان عسکري ذرایعو دا الزام رد کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان د دې پیښې سره تعلق نشته. ادارې لیکي وایي چې پاکستان له پکار دي چې دی مسلې د حل لپاره دی د افغانستان سره خبرې اترې وکړي، او چې دا مسله د خبرو اترو په ذریعہ هوار شي نو دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د منطقي په ګټه کې به وي. اداره وړاندې لیکي کچره افغانستان د خبرو ته تیار نه وي نو پاکستان ته دا حق رسی چې هغه په خپل طریقہ خپل حفاظت وکړي. اداره اخیره کې لیکي چې بین الاقوامي قوتونو ته به د پاکستان د مفاداتو سره د لوب کولو هیڅ چری اجازه ورنه کړی شي. اکسپرس رسپانه لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې امریکا دې د پاکستان په حق له پخپل پالیسي باندې نظر ثانی وکړي او د پاکستان د احترام او اعتماد دې په نظر کې وساتي، ځکه چې هم د دې پالیسي له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ملاوي دي شي. اداره لیکي چې دا خبرې نواز شریف په پاکستان کې د امریکای سپوږدوش کېدونکي سفیر کیمرون منټر سره یو ملاقات په وخت کړې دي. اداره وایي چې تمه ده چې کیمرون منټر به د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر دا خبری امریکا کې خپل مشرانو ته ورسوي چې دا رنگ په حقیقي مانو کې په حالاتو کې به بدلون راشي. ادارې زیاتوي چې دا هم ضروری ده چې د افغانستان په معاملې باندې د پاکستان کردار په نظر کې وساتل شي، ځکه چې کله حالات خراب وي نو د دې زیان نه یوازې پاکستان او افغانستان ته وي بلکې امریکا ته به هم وي. ادارې اخیره کې لیکي چې راتلونکي کې د بدو حالاتو سره د مخ کېدون وړاندې امریکا له پکار دي چې اغوی مناسب رویه خپل کړي او د ځمکني حقایقو په رڼا کې ورمنصب باندې دی جوړ کړی. مشرق رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی بحران یو ځل بیا زیات شو او د بجلی شارټ فال یعنی کمښت په نیم زره میگاواټ ته ورسېدو. د حکومتي اعلان وروسته پېښور ملکن ایجنسی نوخار چارسدا بنو او سواسره سره د خیبر پښتونخوا مختلفو علاقو او قبایلی سمو کې لوډ شیرینګ روان دی چې له وجې روزیدار خلک پریشانې سره مخ دي. د ادارې وینا ده چې سوال دا راوچتيږي چې په لږ وخت کې حکومت د روزې په میاشت کې د بجلی پیدا کولو په پوزیشن کې نه وو نو بیا یې د دعوو کولو ضرورت سوو، او اوس ولس هم د مایوسۍ او غوسې په حالت کې په سړکونو راوتی دی او یېره ده که موسم ښه نه شو او په سخته ګرمۍ کې د بجلی ضرورت نور هم زیات شو نو خدای مکه چرته غونډ ملکې د بجلی نظام بیکاره نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واسری جنرال لکھی په ایران کې اقتصادي مشکلات او په دغه هیواد کې مشتو افغان کډوالو روزګار او ژوند هم متاثر کړي چې اوس بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي. او واشنگتن پوسټ لکھی د پاکستان او هند ترمنځ کرکټ لوبو ته ولس زیات خوشاله ښکاري او خلک غواړي د یو بل سره رابطې زیاتې کړي. د دغه دواړو مقالو غټ ټکی اورو. واسټری جنرال لکی په ایران د امریکایي حکومت لخوا د اقتصادي دباو له وجې په دغه هیواد کې مشت افغانان هم د مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان سره د ایران پر پوله د ایرانی چارواکو لخوا په دغه سیمو کې په مشتو افغان کډوالو دا زور زیات شوی چې باید دوی د خپل وطن ته ستانه شي. په دغو کې هغه خلکو ته هم د ایران د پرېښودلو ویل کیږي چې دغلته کار روزګار لري او د دغې لپاره قانوني اجازت هم لري. په دغه سیمو کې کارکونکو افغانان وایي په دې تیر وخت کې د ایرانی ریال د قیمت له کمیدو سره د دوی کار هم خراب شوی دی او اوس ته دوی سامانونه په کمو بیو په دغه هیواد کې اخیستل کیږي. ورسپاڼه لیکي په کابل کې د ایران سفارت او په هرات کې د ایران کنسلخانه په دې اړه د دوی د پښتنو هیڅ ځواب ورنکه چې ولې د دغه هیواد نه افغان کډوال او کاروبار کونکي وستل کیږي. اخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم په ایران د ممکنه اقتصادي بندیزونو او له دغې له امله د افغانانو د متاثر کېدو په اړه د سوالو نه ډډه کړې. د دغې اقتصادي مسلو د رامنځته کېدلو سره د ایران او افغانستان پر پوله اسلام کله کې داسې افغانان لیدل کیږي چې په ایران کې خپل روزګار د لاسه ورکه او اوس بیرته خپل وطن ته ستنېږي. اخوا واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم پاکستان او هند روایتي حریف ګڼل کیږي او له یو بل سره یې جنګونه هم شوي، په یو بل وخت په وخت الزامونه هم لګوي، خو د دواړو هیوادونو ولس را روان کرکټ لوبو ته ډیر خوشاله دي او دا ښایي چې خلک جنګونه نه بلکې د لوبو او نورو داسې کارونو له وجې له یو بل سره ملاوېدل غواړي. ورسپاڼه لیکي د دواړو حکومتونو ترمنځ ناباوري زیاته ده، خو خلک او سیاستوال یې هم خوښوي د کرکټ ته لارې له یو بل سره رابطې زیاتې کړي. په دواړو هیوادونو کې اوس ځوانان د ټولنیزو رسنو لکه فیسبوک او ټویټر له لارې د یو بل سره رابطې لري، په حالاتو خپل نظر شریکوي او چرته یې داسې پاڼې هم جوړې کړې دي لکه د پولې سره مینه ښکاره کوي. دوی د پوځونو او حکومتونو د پالیسو سره نه بلکې ولس یې د ولس سره رابطه جوړول غواړي. واشنگتن پوسټ دا هم وایي په ټولنیزه میډیا رابطې او کرکټ ډیپلوماسي د دواړو هیوادونو ولس له یو بل سره نږدې کوي، خو بیا یې هم حکومتونه او پوځ خپل روایتي مخالفت پالي. مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه امریکا د کال 2001 راهیسې سبان د 2000 ماشومان د ترهګرۍ په تور په افغانستان، عراق او ګوانتنامو جیل کې قید کړی دی. په دغه ماشومانو باندې ستر شوی په دې اړه رویټرز خبری ایجنسی یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی تاسو زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
رټرز خبری اجانس یو خبریاله کیترین هولډ په خپل یو رپورٹ کې لیکي کڅ هم افغانستان کې د امریکایي زندان بګرام جیل څخه ځنې ماشومان خوشی شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان ځان بندیوان حساسوي. همدارا جان شیر خان چې د پیښور اوسیدونکو دی، نوموړی د 14 کلونو په عمر کې نیول شوی وو او شپږ کاله یې په بګرام جیل کې تیر کړی دي. جان شیر خان وایي هغه او د هغه نورو ملګرو خپل ځواني د جیل تورو تمبو شاته تیر کړه، خو هیڅ جرم پرې ثابت نه شو. شیر خان وایي د کید په لومبیو میاشتو کې به په هغوی ډیر زیات تشدد کېده. د رایټرز رپورټ زیاتوي شیر خان چې د کوم تشدد ذکر کوي، په دغه تشدد په کال 2002 کې دوه ځوانان وژل شوي وو چې دا کیس بیا د امریکا یو عدالت په ډاګه کړی وو. د امریکا حکومت وایي دا قسم کیسونه ډیر کم مخې ته ورځي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند لیفټیننټ کرنل ټاډ بریسلا وایي که څه هم دا قسمه پیښې په تیر وختونو کې مخې ته راغلي دي او د هغې لپاره امریکایي پوځیان ذمهوار هم ګرځول شوي، خو نوموړی وایي چې د هغوی دښمنان دا قسمه پیښو لره هوا ورکوي او د دوی خلاف یې د پروپیګنډې په توګه کاروي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي په جیلونو کې د قیدیانو دا قسمه استحصال پلټنې شوي دي او د عزت کاروایی هم شوي. په بګرام جیل کې په بهرنیو قیدیانو باندې مقدمه نه چلول کیږي،
بلکې د امریکایي پوځي چارواکو یو پینل د دوی د کیسونو جاج اخلي. دغه پینل دې ته ګوري چې آیا دغه کسان په مستقبل کې د امریکا لپاره خطر جوړېدای شي او کنه. امریکایي حکومت وایي هغوی دا هر څه په دې وجه کوي چې دغه قیدیان بیا میدان جنگ ته لاړ نشي. شیرخان چې شپږ کاله یې په بګرام جیل کې تیر کړی دی وایي چې څه باندې دوه کلونو پورې امریکایي چارواکو هغه ته ویلي وو چې هغوی یې خوشي کول غواړي، خو د پاکستان حکومت لخوا د جواب انتظار کوي. بلخوا پاکستان حکومت وایي چې داسې نه ده او هغوی تل د امریکا لخوا په دې لړ کې هر جواب په سمدستي توګه ورکړی دی. شیرخان وایي چې هغه د خپل پوځي پلار د سختې رویې له وجې سخت تنګ شوی وو او کابل ته د روزګار لپاره لاړې. هلته بیا افغانانو په هغه په پټه توګه د پیسو راټولولو تورونه ولګول او بیا جیل ته لاړې. شیرخان وایي له هغه څخه به عجیبه پوښتنې کېدی، لکه د مثال په توګه چې اسامه چرته دی. شیرخان بیا بګرام جیل ته منتقل کړی شو او هلته د شپږ کلونو تیرولو وروسته تیر کال خوشې کړی شو. د سر صلیبو ادارې ویان د دې خبرې پخلی کوي چې شیرخان په پېښور کې خپل کلي ته رسول شوی دی. همداراز پاکستاني کامل شاه وایي هغه هم په 2004 کال کې هغه مهال ونیول شو کله چې نوموړی په پاک افغان پوله افغانستان ته پورې وته. کمل شاه هم 5 کاله په بګرام جیل کې تیر کړی دی. که څه هم د سره صلیب اداره د بګرام جیل څارنه کوي، خو د دوی رپورټونه نه پډاګه کیږي. د دې ادارې ویان وایي چې دوی خپل تحفظات د جیل چارواکو سره شریکوي.
پام کوا
الله الله وای مکور دي سپیره جزا ما خوخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې مزاحیه پروګرام پام کوا اوریدل مهیروي. او اوس هم راځو یو ریپورت ته. افغانستان سره تعلق لرونکي جوړه هیواد او مریم چې داوه کوي په خوخی واده کړي، خو افغانستان کې ورته د ژوند خطر دی او له دغې وجې په پاکستان کې پناه اخیستې ده. د پېښور هایکورټ چیف جسټس ته د دوی د کیس از خود نوټس له لارې مقدمه اوریدنه هم کړی ده. اړه تفصیلی رپورت د شبیر احمد جان نورو.
افغانستان سره تعلق لرونکي په خوخه واده کوونکي حیوات او مریم مولدی په عدالت کې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ترې په پاکستان کې پناه ورکړي شي، ځکه چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر ده. د دوی وینا وه چې دوی په خوخه واده کړ دی او افغانستان کې په خوخه واده یو غټ جرم دی، نو ځکه دوی ته د دغه سزا ورکول کیږي. دغه هلکو جنې مشال لیډو ته وویل چې دوی خوشا سلویخ ورځې وړاندې د افغانستان نه د ژوند د یار په تیښته د پاکستان ابټ آباد سیمې ته راغلل. هلته په اسلامي طریقه جایز نکاح کړله او ال توسیدل. ولې څو ورځې وړاندې د دې مخالفینو دوی په پولیسو گرفتار کړ او ډیر زیاتې اوهل اوټکول، چې دغه ورستو د پیښور هایکورټ چیف جسټس از خود نوټس واغستو او نن عدالت ته وړاندې شو. په دغه هلکو جنې باندې د مخالفینو لخوا داوا کوونکی وینا ده چې د دې دواړو نکاح نه ده شوی او د دې جنې دا وړاندې نه د بل چا سره نکاح شوی و. ولې کله چې عدالت د داوا کوونکو نه تړون باندې نکاح نامه وغوښته، نو هغه عدالت جالي وبلله. په خوخه باندې واده کوونکی دغه جنې مریم مولدی مشال لیډو سره خبرې تر کې ویل.
مریم انې کام مغرفان چراغ له مغرز باندې مکړه، بس بیا ته تابات کوم کور نیولای استایلو کې صرف د سره مینه لرم زه، بس زه غواړم چې د سره ژوند کوم، بس په خبر ته پناه راوړې، بس سکهږي نو الله تعالی په کو دا غو سره هم خلق وژنې مون کا په خبر کې وژنې شو پروا نه شته، خپل د سره هم منګ وژنې، بس په هر رقم باندې ډیر بیرحمانه نو بس ټول ولاړې د خپل غیرت معلومه چې مون غیرتي او فکر کوي چې د غیرت ویل کېږي.
بلخوا خوخوان دی واده کون کی هلک هیواد د پاکستان حکومت ته غوښتنه وکړه چې دوی دی افغانستان ته پرې نک دی، ځکه چې هلته په خپل خوخه واده کون کی سریا موجل کیږي. دوی غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مر قبول دی خو افغانستان ته ونه لیږل شي.
د افغانستان د قومي رواج په اساس باندې هر څه چې په خپل خوخه باندې واده وکړي هلته هغه د 2000 سالور زره کسان ولاړ وي، دغه په منځ کې د درې وجنې خاص د لپاره چې مونږ هلته وي چې د وجل لپاره مونږ هلته وړي، مونږ ډېر بیرحمي وجنې مونږ د حکومت نه راغلي مونږ تل خو دتم پنا را ولا ده چیرته مونږ دغه حواله کوي نو مونږ دم تلته وجنی په مرمه سره په دغه حواله نه کی هغه بیرحمی مرګ زونه قبول نه دی تلته زده حکومت ته چې ما مونږ دوانه وجنی او کما ته پنا را کولې شو حکومت ما ته پنا را کی تلته
چیف جسټیس دوست محمد خان د مقدمه اوردن په وخت په خو خبانه وعده کون کې جوړی نکانه او قتل او دغه ورستو د پیخور پولیسو اعلی چرواکو باندې امر وکړو چې دوی ترې په پولیس لاین یا بل یو محفوظ ځای کې د خوراک حق نه علاوه د مالی مرستو جامع پیزارونو هر قسمه اسانتیاګان ورکړي شي او تر هغه به د پولیسو سره وي تر څو چې عدالت بل حکم نه کړي. یادونه ول دا چې دغه هلکو جنې مشال لیډو ته دا هم ویل چې د ایبټاباد پولیسو هم دوی سره ډیر زیاتی کړی دی. دا مقدمه بل به اوریدنه به د روانې میاشتې په 28 نیټه کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پیښور نزو بلوچستان ته. د پاکستان د جوړیدو په وخت بلوچستان له ګڼو سیمو نه هندوانو کډې وکړې او هندوستان ته ولاړل، خو ډېری نور یې هم لا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي چې په دې کې یو د چمن سیمه ده چیرې چې نن هم د دغه ښار ډېر سړکونه د دې هندوانو په نومونو دي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار خدای نور ناصر نورو.
په داسې حال کې چې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې هندوان د پیسو لپاره تښتول کېږي، وژل کېږي او آن دا چې ډېری هندو کورنۍ په دې هڅه کې دي چې له پاکستان څخه خپل ځان وباسي او هندوستان ته لاړ سي. خو په چمن کې میشت هندوان وایي په دې ښار کې ژوند لا هم د پخوا په څېر خوندي دی. د دې یوه بېلګه له دې هم ښکاري چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې ډېری سړکونه د هندوانو په نومونو دي. سناتن بازار، جوګیرام روډ، رامچند بازار، ټرنچ روډ او د دلارام روډ په شمول ځینې نور سړکونه او بازارونه هم شته چې نن هم د هندوانو په نومونو یادېږي. د سناتن بازار یو دکاندار وایي دوی په همدې خوشاله دي چې دا پخوانی نومونه نن هم یادېږي.
مانو نعمت الله دي ماتخوان چې په سناتن بازار کې ورته خو دا واده شاله دوی په خو مخ دي شه دلته نو ستاسو نومونه چې دغه بازار دي سناتن بازار دي هندو نوم دي د جګرام ورته دا هندو نوم دي نو او په دې باندې خوشاله دي خو نه نومونه چې څو کې راوي سي
چمن شار چې دا وخت پکې اکثریت پښتانه وسی او د پښتنو شار دی. خو له دې سره سره په سلګونو هندو کورنۍ نه یوازې ژوند کوي بلکې نن هم د دې ښار په تجارت کې مهم رول لوبوي. همدې ته په پام سره 55 کلن ایمن داس وایي د کوټې او نورو بلوڅ میشتو سیمو په پرتله یې په دې ښار کې ژوند ډېر ښه دی.
موږ بہت خوش یو درې کوی چې زه بہت خوش یم بالکل ایسے آرام سے گزر رہی ہے نہ کوئی تکلیف
موږ دلته ډېر خوشاله یو تر کوټې خو به ډېر خوشاله یو ځکه چې دلته نه څه ډارسته نه مو د لوټلو ویرسته او نه هم د وژلو هیڅ داسې ستونزې نه لرو. دلته ډیرای سړکونه زموږ په نمونه دي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم د جبه یا دبو سړکونو نمونه بدل سوي خو پر موږ هیڅ فرق نسته چې د هر چا په نامه وي.
نام یا اوس کا نام کیا فرق ہوتا ہے.
له دې سره چې ډیرای هندوان نن هم په دې ویاړې چې د سیمې خلک لا هم دوی ته په درنه سترګه ګوري او د دوی د مشرانو نمونه یې ژوندي ساتلي. خو د روي کومار په نامه یو ځوان بیا وایي دوی د سړکونو او بازارونو تر نمونه په دې خوشاله دي چې په دې ښار کې په امن ژوند کوي.
سر خوشی اور ناخوشی کی بات تو نہیں ہے جیسا شہر جو لوگ ہیں انہی لوگوں کو
د خوشی او ناخوشی خبر نه ده څنګه چې دا شار دی او د چا دی نو دا د دوی حق دی چې زموږ نمونه پرېږدي او کیا موږ د دې شار د وګړیو بس په همدې هم زیات منندو یو چې موږ دلته ښه ژوند تیروو
زندگی گزار رہے جیسے.
په داسې حال کې چې په چمن ښار کې د هندوانو په نمونه نمول سوي د دوو بازارونو نمونه بدل سوي خو پاتې نور یې لا هم د هندوانو په نمونه دي چې د دې ښار ډیری پښتانه په دې خوښ دي چې دا پخوانی نمونه دي همداسې پاتې سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، چمن.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس هم په روان خبرونه کې راځو د مشال مزاحیا 19 پروګرام اپام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټې نه د مشال همکار امان الله ناصر جوړوي.
السلام علیکم گرانو قدر منو درنو زڑو نو لوڈ شیڈنگ زدگانو گرانی ٹکولو بے کاغذات گاڑی وہلو د درک شو بسانو زغلولو او د سویس خط زورولو هرتال زپولو جلسو زغلولو انسوگیش جلولو او ریدونکو د سورسک فریادی لخوا گرم گرم سلامونه اومنی گرم بازارونا ساڑ کاروبارونا دگرانی سکان او دلوڑ شیڈنگ عذابونا دبجلی دران دران بلونا را روان دی دهیوات پگرانی عادت عوامو چی کل سهار اخبار وکوت او پاغ کلی کلیو چی پیٹرول ارزان شو گیس ارزان شو ڈیزل ارزان شو نو عجب عجب واقعات پیخ شول زما خوب اخبر دا خیال سو چی زگور زپا دی ملکی اما او کچر تا دباندی تلیلیم خوب اینم چی پیٹرول ارزان شوی دی راسی چواو رو دا توتکی چکری را پور چی دا نور خلقو سا حال لی
گرانو قدرمنو اوریدونکو د کلنه چی د پټرولو د ارزانه کیدو خبره راغلی ده زمون خلک ډیر خوشاله دي او په دې خوشفهمی کې دي چې اوس به د بسونو د ټرکونو کرایې کم شي خدا خبره غلطه ثابت شوه ولی چې د ټرکونو بسونو او ریکشو والا کرایې نوري جګی کړی دي راشه چې په دې باره کې د یو ټرک ډرایور سره خبره وکړو
یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور نن پیشور کی سبا لاہور کی نن پیشور کی سبا لاہور کی چھپ چھپ پیٹنگ کم نو ارز ترسی گمازا یما دا ٹرک ڈرائیور یما دا ٹرک ڈرائیور
اے ورورا اے ٹرک والا ورورا
اے چموش ترا سے بیان ورور در پیاد جی خالا څه خبر ده
اے د خالا خوریا دا پیټرول ارزانه شوی دی او تاسو کرایې جګی کړی دی دا ولی
دا خونو د ټرک څخه پښتنه وک چې کرایې ولی نه ارزانه کی
ټرک دا اوس ته څنګه خبره کوي
تو تکې په خبره سر خلاص ک پیٹرول او ڈیزل خود ٹرک خوراک دی اغه به درشی زما خوراک خروش دی ولید دی براد دی چای دی سبزیان او غولید دی اغه خو ندی ارزانه سی نو زکرات سرنګ کم کم وام زمش په ملکی چی یواری شی لوړ ولاړی بیا بیا نو یا مرګی را لاندې کی او یا بیا سوټی
گرانو اوریدونکو دلته یو رکشی وارا ولاړ دی تدنه به تپوس کو چې دوی ولی کرای نه کموي اسلام علیکم
زما خپل خوخه ده شیر د جنگل بادشاهی انده دیوی یا بچه دیوی ستای پس تو څوک چې زمانه تپوس کی
وی 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 دا سړی خو لیونی شو
چې بهر جون او جولای وي او لاندې د رکشی د انجن ګرمی وي په کور کې د مور او ښځې د غیبتونو ګرمی د سواری په تندي د ګرانې او مفلسۍ ګرمی نو رکشی والا به لیونی کیږي نه نو به څه به کیږي که ورځه مڼې کنې بیا به هغه سندره وایې چې خلق پکانو باندی ولی سرانه ایده کنا راشم اما زوی دلی ونه راشم اما زوی دلی ونه خلق پکانی با زور شکنی پکانی دی ولما
وی وی دسره سوی ای بس والا او دریگا بس والا
گرانو کدرمون پاوریدون کو معلومی جداست چی دا تو تقیس غزمونگ زان خلاسیگی درکشی والا نخو بخلاس شوی و خو بس تو قتل دواغانی ورتکوی قدی موقع ما تاغ مثال را پیار چو چوائی لباران نوالارش و ترناوی تا کی نست ملگرو پا جون او جولایی کی گرمه خوبوی او دا گرمه سر سر بلوڈ شیڈنگ هم ملگری وی بلان به هم رازی پا دی اکل زمونگ دا گرمه پا کارپو گرم خان گرمک کمتی وینا اوڑندی کی گی ور تا وگ او سترگشه
گرمی خونو گرمی وی او چی گرمی نوی نو بیا یخ نوی زمونگ خلق دیر ناشکره دی شکر کوی نه چی گرمی وی لگرمه نه فریاد کوی او چی یخنی راشی بیالا غن بیزاره بی که په گرمی کې د بجلی لوډ شیډنګ وي نو په یخنۍ کې بیا د ګیس لوډ شیډنګ وي. یو ایټ دی بل پیټ دی. د گرمی نه ځان خلاصولو دپاره زما سره چې کومه نسخه ده هغه د حکیم لقمان نه ما غلا کړې ده. څو شپې وروسته روژه مبارکه را روانه ده. د روژې مبارکې په راتګ د ګرمۍ درجه نوره هم سیوا شي. په خاص ډول زمونږ د خلکو زمونږ خلک روژه خپل نیسي او احسان په ټول جهان باندې کوي او د دې احسان سبب وي نسوار. دغه خلک چې خپله گرمی اکثره په کورونو کې په ښځو ماشومانو او بهر په کمزورو او غریبانو یخوي. د دغو خلکو د ګرمۍ ستن اکثره په داسې خبرو نور لوړیږي. الکه ولې دې کټ کټ راته وکتل؟ جنگ نه پس معلومه شوه چې هغه کټ کټ نه وکتلی بلکې د لوګي او د دوړو په سبب یې سترګې خرابې شوې وي. بیا ښځې ته وایي په دادی کې دې مرچکې ولې کم اچولې دي؟ جنگ مړه چې په کم دې دومره ګرمي وخوړه نو کې زیات ور اچولې وای نو به بیا څه حالو. نو ګرانو ملګرو د ګرمۍ د ختمولو تر ټولو ښه نسخه دا ده چې د روژې نه وړاندې دا کول وکړو چې راشئ دا واری به په روزه کې جنگ نه کوو جدل به نه کوو. که د وابډه پنکه بنده وي نو خپله د زړه او دماغ پنکه ولګوو. که د غصې ګرمي زیاته شي نو بیا د صبر میټر خلاص کړو د برداشت کولر ولګوو نو به دا ګرمي په خپله کمه شي. وسلام گرم خان گرمک.
ملګرو دا وې د گرم خان گرمک مفیدی او لمقصد ډکی خبرې. اوس راځي چې ولار شو سوداګریزی دمې ته.
گرمی د گرمی د گرمی د گرمی هاي گرمی د گرمی د گرمی د گرمی
گرمی د گرمی د گرمی د گرمی خبر یم چې گرمی ته نو خو علاج راوشه.
پنکه وچلوا
پنکه وچلوا چې بجلی راشي نو به پنکه وچلوا
چې بجلی نستا نو بیا ګرمي تکشینه.
ګرمي تکشینه څه مطلب؟
برداشت 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 د هرې مسلې حل برداشت.
ملګرو داو د ګرمۍ پاکله کمرشل بریک. اوس د ګرمۍ د ختمولو مفید مشورې ورکوي حاکم بخمل صاحب بکلم خود ورته غوږ او سترګې سي.
او مای ګاډ حکیم صاحب ډېره ګرمي ده څه وکم؟
زه څه وکم په خپله د ګرمۍ مرم.
حکیم صاحب یخې اوبه نشته.
موږ ته تودې اوبه نه میلاویږي. دا یخې اوبه غواړي چې د یخو اوبو ډېره شوکي ورسه یو یخ جوس وچشه.
حکیم صاحب حکیم صاحب برف نه میلاویږي.
فریج واخله.
حکیم صاحب خو بجلی نسته.
ته وا ته په سنگاپور کې ناسته دا کم نوې خبره ده خو ورسه جرنیټر رانیسه.
حکیم صاحب خو پیټرول ګران دی.
موبلیل ور واچوه.
پیټرول خو هم غواړي.
ګیس والا رانیسه.
حکیم صاحب ګیس والا ډیر ګران دی.
چنه بازی ور سره وک بارګینینګ
اغا هم نه منی. حکیم صاحب
بیا نو زما بچی وهاله ته صبر.
څنګه صبر حکیم صاحب څومره صبر؟
دومره صبر لکه زموږ خلک چې د حکومت ته پارک. دومره صبر لکه حکومت چې د عدالتونو د پارک. دومره صبر لکه عدالتونو چې د حکمرانانو د پارک.
حکیم صاحب دا اوس ته څه وایې؟
دا زنه لقمان حکیم وایي. وای چې حرکت وکه برکت به الله ور واچي. که حرکت نه کوې نو بیا فریاد کوه او که هغه هم نسې کولی نو بیا صبر وکه او که صبر هم نسې کولی نو بیا پام کوه پام کوه بی بی ګلدانی وم پام کوه روژه را روانه ده پام کوه.
سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریر
د مشال ریڈیو پنوی زانګړی پروگرام سروے کی
د هر جمعې پورز په پاوکم یو لس بجے
او د خالی پورز د ماسپخین درې نیمه بجے
د مشال ریڈیو په خبرونه